السلام علیکم د ازادي رادیو د نن سهار خبري مجله ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه ووري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خوانی افغان ډیپلوماټ عادل راز د خځو لپاره د یوې نوې جوړې شوې تخصصي ډلې د غړې په توګه ټاکلې ده. د دې نړیوالې مشورتي ډلې دنده د نړیوالو شخصونو پیاوړي کول دي او د اقتصادي، ټولنیزو او محیطي زیانونو پر وړاندې د جوړښتونو له پلوه د هیوادونو د زیانګالۍ کچه به معلوموي. ملګرو ملتونو عادل راز د هغو 15 متخصصینو له ډلې بللې چې تر 2013 میلادي کال د څو اړخیزې زیانګالنې د شاخص یا MVI نظارتي پینل ته نومول شوي دي. MVI د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د دې لپاره جوړ کړی دی چې د مخ پر ودې هیوادونو پر وړاندې خطرونه په ګوته کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ترکیې د سفارت له نوي شارج دفیر سادین آیلدس سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې ښاغلي متقی د کابل او انقرې ترمنځ اړیکې دوستانه بللې او ستاینه یې کړې ده. په بیان کې همداراز د ښاغلي آیلدس له قوله ویل شوي دي چې نوموړي دوه اړخیز اړیکې مثبت للی او د افغانستان او ترکیه ترمنځ په تیر په اقتصادي او روغتیاي برخو کې د اړیکو پر پیاوړتیاي ټینګار کړای دی. په ترکیه کې د افغانستان ډیپلوماټیکي استازولۍ هم د دې لیدنې خبر ورکړی. سادین آیلدز د تیر 2015 کال په دسمبر میاشت کې د ترکیه د سفارت د شارج دفیر په توګه رسمان خپل کار پیل کړ. سپینې ماڼۍ تایید کړې ده چې د ایران یو بی پیلوټ الوتکه د امریکایي وی جنگی کشتی ته نژدې نسکوره شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویان کارولین لیویت پرون له فاکس نیوز سره په خبرو کې په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور تایید کړ او ویل چې متحدو ایالاتونو د ایران یو بی پیلوټ الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. میرمن لیویت زیاته کړه چې د روانې اونۍ په پای کې له ایران سره ټاکلي مذاکرات به پر مخ ولاړ شي. د امریکا پاوځ پرون د هغې ایرانۍ بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو خبر ورکړ چې د امریکایي پوځي چارواکو په وینا د یو اس ابراهام لینکن الوتکې لیږدونکې جنګي بیړۍ خواته په تهاجمي ډول ورنږدې شوې وه. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه ویلې دي چې دا بیړۍ د ایران له سواحلو څخه شاوخوا 1500 مایله لرې په عربي سمندرګي کې د تیرېدو په حال کې وه چې د ایران 139 شاهد ډوله بی پیلوټ الوتکه ورنږدې شوه. د امریکایي چارواکو په وینا د امریکا یو اف 15 ډوله جنگي جټ الوتکې د خپل ځان جنگي بیړۍ او پوځي ځواکونو د خوندي کولو لپاره د الوتکه له منځه یوړه. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې په دې پیښه کې د دوی ځواکونو او تجهیزاتو ته هیڅ راز زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې د ایران پولیسو اعلان کړی چې په یزد ولایت کې 139 تنه بهرني وګړي په روسیو اعتراضونو کې د ګډون په شک نیول شوي دي. د ایران تسنیم خبري اژانس پرون دا خبر ورکړ خو په خبر کې د دې وګړو د اړوندو هیوادونو یادونه نه ده شوې. د ایراني چارواکو په وینا د کسانو د اعتراضونو په تنظیمولو کې رول درلود. په عین حال کې په امریکا کې د بشري حقونو د ډیره فعالانو خبري اژانس حیرانه خبر ورکوي چې ایرانی چارواکو د پراخو اعتراضونو د ځپلو پترڅ کې 5215 کسان نیولې دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. په ایران کې د 13 دسمبر میاشتې پراخ اعتراضونه د اقتصادي ستونزو پر ضد پیل شول چې حکومت په کلکه وځپل. او له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د نړیوال جام د سیالیو په دوام د افغانستان د کرکټ لوبډله نن په نیم پایلوبه کې د هند له سیالي ډلې سره سیالي کوي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې په پام کې ده. د افغانستان، استرالیا، هند او انګلند د لوبډلو ترمنځ د نیم پایلوبې پړاو پرون پیل شو. د دې پړاو په لومړۍ لوبه کې انګلند د استرالیا په ماتولو سره پایلوبې ته ووت. که افغانستان په نننۍ لوبه کې هند ته ماتې ورکړي نو په فاینل کې به له انګلند سره مخامخ شي. د 19 کلنو د نړیوال جام فاینل لوبه به د جمعې په ورځ په هراري کې ترسره شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د پاکستان د دفاع وزیر د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره د بلوچستان د ناارامیو پړه د افغانستان غاړې ته واچوله.
خواجه آصف په دې باندې هېڅ هم داسې دغه نه کوي چې ما پرون څه ویلي دي او بله ورځ مې څه ویلي دي او نن څه وایم.
امنیت شورا پر افغان طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو مسأله ارزوي.
د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري.
یو شمیر افغان خبریالان په پاکستان کې نیول شوي دي.
افغانستان کې مشکلات لرو، بیخي پټي وکړه، یو ځکه کله بل ځکه ډېر په بد وضعیت کې هم.
او په خوست کې د طبي معایناتو یو نوی لابراتوار جوړ شوی دی.
هغه معاینات چې د وینې کینسر برخه کې د بلډ سمیر دي، دغه معاینات به انشاءالله همدلته اجرا کیږي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوي 15مه ده چې د 2026 میلادي کال د فبروري له 4مې نیټې سره برابره ده. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. په بلوچستان یالت کې له پراخو حملو او د ګڼ شمیر سرتیرو، وسلوالو او ملکی وګړو له مرجوبلې وروسته د پاکستان دفاع وزیر په تیرو دو ورځو کې د دوهم ځل لپاره یو ځل بیا تور ولګاوه چې د بلوچستان په وروستیو نارامیو کې د افغانستان لاس دی. د شنبه په ورځ بلوچ بیلتون پالو د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې پراخې حملې وکړې. د دې حملو پړه بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای چې متحد ایالات د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني ومنله. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دفاع وزیر خواجه آصف پرون سه شنبه د پارلمان له ودانۍ بهر خبریالانو ته وویل هغه تروریستان به د بلوچستان په مرسته وځپل شي چې د افغانستان له خاورې په بلوچستان کې فعالیت کوي. هغه زیاته کړه چې دښمن عناصر له هغو ځواکونو کار اخلي چې د افغانستان له ملاتړ څخه برخمن دي څو بلوچستان نه امن کړي. خواجه آصف له بلوچ بیلتون پالو سره چې د پاکستان له خاورې د بلوچستان د ازادۍ لپاره جګړه کوي د خبرو امکان رد کړ او یې ویل که تروریستان د بهرنیو مزدوران وي نو څوک به له هغوی سره خبرې وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر وویل چې پاکستان له بهره د تروریستانو له ګواښ سره مخامخ دی، خو هغه ډاډ وښود چې سوله به د ډله ییزو هڅو له لارې ټینګیږي. ښاغلی آصف د دوشنبه په ورځ هم تور لګولی و چې د بلوچستان په حملو کې د افغانستان او هند لاس دی، خو پرون یې یوازې افغانستان ته ګوته ونیوله. خواجه آصف پر افغانستان او هند په لفظي حملو مشهور دی او په پاکستان کې د ناامنیو له زیاتېدو وروسته یې په وار وار دا خبره کړې ده چې د پاکستان په تروریستي حملو کې افغانستان او هند لاس لري. خو آیا دا خبره د خواجه آصف خپل نظر دی او که د پاکستان د پوځ او ملکی حکومت د نظر څرګندونه هم کوي؟ د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام وزیر په دې نظر دی چې دا د پاکستان د پوځ د تورونو یوه برخه ده، خو پوځ غواړي چې د خواجه آصف له خولې واوروي.
خواجه آصف په دې باندې هېڅ هم داسې دغه نه کوي چې ما پرون څه ویلي دي او بله ورځ مې څه ویلي دي او نن څه وایم. نو زما خیال دی چې ځکه په ده باندې دا بیانونه داسې کوي چې آخري اکسټریم ته هم نشي لاړه خبره، او یو بیانیه هم چې کوم هم د پاکستان ریاست د افغانستان په حواله سره دوی یو بیانیه قایمول او جوړول غواړي. نو ځکه په خواجه آصف باندې دا بیانونه ورکوي، نو د خواجه آصف چې څومره هم بیانونه په دې حواله سره دي نو دا د پاکستان د ریاست او د سیول حکومت واضح بیان وي، او په دې کې د ده خپله ذاتي ځاني رایه ډېره به کمه وي.
د شنبې ورځې په حملو کې د بلوچستان په مرکز کوټه او نوشکی، تمپ، پسنی، دالبندین، خاران، پنجګور، ګوادر او نورو سیمو کې پوځي اهداف په نښه شول. بیلې په دې حملو کې د څلور اتیا پاکستانی سرتیرو د وژنې ادعا وکړه. په پاکستان کې د سیپاک په اقتصادي کریډور کې د چین د لسګونه میلیارد ډالرو پانګونو یوه برخه د ګوادر بندر رغونه ده. د یکشنبه په ورځ د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي ادعا وکړه چې په دې نښتو کې 11 سرتیری، 1.5 وګړي او 1.5 تنه وسلول وژل شوي دي. خو د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په دې حملو کې په ټوله کې 228 کسان وژل شوي دي. ازادي راډیو له خپلې خوا د تلفاتو دا ادعاوې نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې پاکستان دې په امنیتي برخه کې د خپلو ناکامیو پړه پر افغانستان نه اچوي او خپلې امنیتي ستونزې دې په خپله حل کړي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ سمو غاغله ازادې رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د روانو چارو د برخه په همدې ځای پای ته ورسیده په پاتې خبرونه کې زموږ همکار احمد شبر سره ووسی
ل تکل صاحب څخه په مننه د خبرونه په پاتې برخه کې مو هر کله کوم
ل خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا مسله چېړي چې پر افغان طالبانو بندیزونو ته دوام ورکړي که څرنګه. د تیر یوه کال بندیزونه د فبروري په 12مه پای ته رسیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه میاشت د هغه مسودې پریکړه لیک ته رایه ورکوي چې د افغانستان د تحریمونو کمیټې د 1988 له تحریمونو سره مرسته کوونکي د تحلیل او څارنې ملاتړي ټیم د ماموریت موده غځوي. که امنیت شورا دغه ټیم ماموریت تمدید کړي نو په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخ وي. د امنیت شورا د یو راپور پر بنسټ د افغانستان 1988 په تحریمونو کې د پانګو کنګلول او د افرادو ډلو شرکتونو او طالبانو پورې اړوند بنسټونو په وړاندې د سفر او تحصیلاتو بندیزونه شامل دي. د دې بندیزونو د نوملړ معیارونه هغه فعالیتونه او ملاتړي رانغاړي چې د افغانستان د سولې امنیت او ثبات لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د امنیت شورا د راپور له مخې د بشرپالنې استثنا پرته چې د امنیت شورا د 2015 پریکړه لیک له مخې د 2021 کال په ډسمبر کې تعین شوې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان د بندیزونو کمیټه په اساسي ډول نه ده نوې شوې. د افغانستان لپاره د بندیزونو 1988 کمیټه د امنیت شورا یو فرعي اداره ده چې د بندیزونو نوملړ څاري، د معافیت غوښتنې ارزوي او د غړو هیوادونو ته د پلي کېدو په برخه کې د څار ډلې د راپورونو او سپارښتنو له لارې مرسته کوي. دا ډله دغه راز د داعش او القاعده پورې د اړوندو بندیزونو کمیټو ته هم ملاتړ برابروي. د امنیت شورا د 2024 پریکړه لیک له مخې چې د 2024 کال د جون په 10مه تصویب شو، د یادو کمیټو د ملاتړ لپاره د دې ډلې ماموریت د 2024 تر جون پورې وغځول شو. د امنیت شورا غړو د بندیزونو د څار ډلې وروستی راپور د تیر کال د نومبر په 12مه ترلاسه کړ. په دې راپور کې راغلي و چې په افغانستان کې د سولې او امنیت د خوالي په برخه کې د طالبانو له ادعاو سره سره ښځو او نجونو او لږکیو له دې ثبات ګټه نه ده اخیستې. په راپور کې د ښځو او نجونو وضعیت ډېر کړکېچن بلل شوی و چې د زده کړو او کار په ګډون له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي او دغه راز د جنسیت پر بنسټ له تعویض سره مخ دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي تر څو دغه ډله له ښځو او نجونو ترړل شوي حقونه بیرته ورکړي. د ښځو د حقونو فعال یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل طالبانو د سولې او ثبات تر نامه لاندې د ښځو حقونه له منځه وړي.
در حال حاضر زنان در
همدا اوس په افغانستان کې ښځې لکه په زندان کې چې ژوند کوي، دې وضعیت نه یوازې د ښځو شخصي ژوند محدود کړی بلکې د ټول افغانستان راتلونکی له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. ځکه کله چې نجونې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، په اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو کې برخه نه لري، نو دا بنسټونه کمزوري کېږي. پیدا کېږي چې ټولنه د پرمختګ او ثبات لپاره اړینه انساني پانګه له لاسه ورکړي او راتلونکي نسلونه د بې سوادۍ له خطر سره مخ شي.
لازم برای پیشرفت و ثبات را از دست میته.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله حسینه سروري هم وایي امنیت شورا باید د طالبانو په وړاندې خپلو فشارونو ته دوام ورکړي.
زه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه په کلکه غوښتنه کوم چې د طالبانو پر وړاندې د تشو ژمنو پر ځای واقعي او عملي اقدامات وکړي، تر کومه چې د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو لګېدلې ټول محدودیتونه په بشپړ ډول لرې شوي نه وي. طالبان باید نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي او نه هم نړیواله ټولنه ورسره تعامل وکړي.
باید با جامعه جهانی تعامل داشته باشند.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته په دې هېواد کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګول شوي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو له مخې چې طالبانو د جنسیت پر بنسټ ښځې ځپلي او دوی